موضوعګانو خبرې کوي.
تاسو ترې هم پوښتنې کولی شئ.
وخت د هر جمعې په ورځ
د پاکستان په وخت د ماخام 15 منټه د پاسه و بجې.
کوربا بهروز خان.
ګرانو قدرمنو اورېدونکو احترامونه او سلامونه. تاسو د ډیلیوري ریډیو سره ملګری یې. موږ نن په پریس کانفرنس پرونه کې چې د هلو ویو وی خبرونه برخه ده، تاسو هر کله ستوري مشوایم. ګرانو اورېدونکو، تاسو ته معلومه ده چې په نړۍ کې په دې وخت کې د کرونا وایرس دا چې کوم وبا دا کوم مرض پور شوی دی خوریږي، د دې په اړه باندې معلومات تاسو درکو. او د دې سره سره د دې چې څنګه د ژوند په هر اړخ باندې اغیزې شوې دي، دغه سي د دې نن یو اړخ به موږ د دین د هغه اړخ هم راغلو چې د دین د منورینو څه نظر دی دی تا ولې پښتانه په خصوصي توګه دا ګڼي چې دا د ګڼې خلکو درول منی کول، او بیا دغه ګڼه یعنی د جماعت سره د مون سره د جمعې د مون سره د جمعې د مون سره تړل دا ولې پښتانه ګڼي چې دا د دین خلاف سازش دی؟ په نورو نړۍ کې دا د دین خلاف سازش نه شو خوب د پښتنو په ټولنه کې، او څه دسي یعنی دینی خلق مشران وته وایو عالمان خو ته نشو ویلی، ځکه چې عالم بکله هم د هغه څیز چې هغه انسان ته نقصان رسوي او هغې دپاره ډاکتران، حکومتونه، حکمرانان، عالمان خلق منی کوي د یو څیز نه، نو څنګه به د هغې ملګرتیا وکړي؟ خو دا ناپوهه خلق تش د دین په نامه او د دین په یو په جامه کې به دا ووایو بې علمي خوري او هغه نقصان کوي. زمون سره نن دوه منورین، دوه دینی عالمان او هم دنیاوی عالمان را سره ملمانه شوي دي. د دین ورستو بخښيري بیا مونږه ورستو د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبلیا سیپر ورزو، خو هغه د خبرونه په اخره کې راځي. زمون سره په دې وخت کې دلته په امریکا کې د اسلامي سنټر باستون کې ډایریکټر دی مفتی اختر اورګزی سیپ. زمون سره مل مشورې مفتي صاحب ستړي مشه په خیر راشي.
ډېر مهرباني، خوشاله يم تاسو شریکې ما ناستو ملمنو او ته هم زما سلام وای.
وعليكم السلام، ډېر مننه چې وخت مرا کړې. بل را سره پروفیسور اظهار صاحب دی، اظهار وخت صاحب چې هغه یو خو استاد دی، پروفیسور دی، او بل بیا دا چې د یو دینی کورنۍ نه د منورین د کورنۍ نه دی د شمنصور او زه خپلم تلې ما دې پورته. پروفیسور صاحب ستړي مشه په خیر راشي.
ډېر مننه دي، ډېر مننه په خیر راشي.
تاسو مننه چې وخت مو راکړې دي. مفتي صاحب ته براشو چې مفتي صاحب دلته امریکا دا ډېر په مختلفه ملک ته هواد دي. دلته هم ک مو ټول ته خبر یو چې په امریکا کې تقریبا د 1200 نه زیات خلک اوس د کرونا په دې وایرس باندې اخته دي. 1400 ته نږدې خوښه دا پکې مړ دي. دلته کې لاک ډاون چوته وای، دلته کې تاسو ګورئ په دې خارونو په دې سړکونو باندې خاموشي ده. دلته کې د خلکو چې مونږ را چا سره خبرې ترې کوو هغه وایي چې دا د سینې چې مونږ یریږو، بلکې مونږ سره دا احساس دی چې زمونږ دا مرض بل څه خور نشي، هم ما ته زما ژوند خوندې وي او هم زما د وجه دا چا ته بل څه خور نشي. مفتي صاحب، تاسو دلته کې د یو اسلامي سنټر مشریه، تاسو د دې خلکو سره ډیر د نږدې نه ګورئ، تاسو د دې خلکو د نیچر ته، د طبیعت ته، د دې د احساس ته څنګه ګورئ؟ او بیا دا د تبرازو تاسو نو بیا دغه پوښتنې هم کوم چې دا ماډل، دا نمونه موږ پښتنو ته څنګه د دین د لارې خودلې شو؟ مفتي صاحب،
خبره داسې ده چې په انساني معاشري کې بعض افراد ډېر درون کردار ادا کوي او ریاست د هغه درنو خلکو د منیجمنت او د هغه د صلاحیتونو د تنظیم لپاره د ادارو په طاقت باندې کار کوي. دا خلک ډاکټران هم دي، انجینران هم دي، علما هم دي او هنرمندان هم دي چې هغه د ژوند د هر شوبې حواله سره صلاحیتونه صرف کړی دي او هغه په دې خبره باندې پوهیږي چې د فارمولې په عملی ژوند کې څنګه کارګری ثابتیدلی شي. چې یو قوم کله د ریاست د دې هنرمندانو د دې انجینرانو ډاکټرانو د علماو مهارتونو نه فایده اخلي دې قوم ته موږ ترقیافته قوم وایو. وجه دا ده چې دا قوم په خپل ژوند په خپلو فیصلو کې د دو تکړه خلکو نمونې پیش کوي. کله چې دا نمونې موږ ته په یو قوم کې نه ښکاري نو د ډاکټر هنر موجود نه دی نو دا قوم به بیمار وي، د انجینیر هنر موجود نه دی دا قوم به تباهي سره، د دوی کوم هارد انفراسټرکچر چې کوم دی دا به تباهي سره مخامخ وي. چې کوم قوم د ریاست د قوانینو عملداري خیال نه ساتي نو دا قوم به د لا قانونیت ښکاریږي او د ځنګل معاشره به تینه جوړیږي. او کوم قوم چې د علماو د وینا مطابق ژوند نه تیروي، کوم علما چې مستند دي اور هغوی وینا د هغوی خبرې د هغوی فتوې انسانیت سره، فطرت سره، کائناتی قوانینو سره او انساني تاریخ سره جوړی وي، نو دا قوم به گمراهی سره، شر انتشار سره، توهم پرستی سره مخامخ کیږي. کله چې په شروع کې تاسو دا خبره وکړه دې تمهید ضرورت ما ځکه محسوس کړل چې د بده مرغه هغه پښتانه چې هغوی سره زمونږ بېشماره شب وروز تیر شوي دي، مونږ د هغوی مزاج نه، ښه بدو عادتونو نه، طاقتو کمزوریانو نه خبر یو، د مینې، د غیرت، د اتفاق، اتحاد او د نورو ګڼ شمېر بهترین صفاتونو هغوی حامل دي. ورسره ورسره بعض کمیانې هم دي چې هغه د هر قوم یو مزاج وي، خو په مونږ کې سادګي، جهالت او اندرنګي توهم پرستی اور انتشار بعض بیماریاں داسې دي چې په مونږ کې ډېری خوري دي. په دوی کې خلک یقینا شته او ډېرو قومونو نه زیات پکې شته، خو زمونږ دی وخت کې غلبه چې دا د هغه خلکو ده چې هغه د دین اسلام حواله سره د جذباتیت ښکار دي. کله چې مونږ د جذباتیت ښکاری دو خبره کوو نو دینه مراد دا دی چې یو قوم د عقل په ځای باندې جذبات استعمالوي، او چې یو قوم ته عقل د تیرو بشمار او بون ورستو راځي کله چې هغه ډیر زیات توان کړی وي. دغه زمونږ تاریخ هم دی او په هر اجتماعي معاملې کې دا غلطیانې مونږ کړی دي او دا یو بل غلطي ده چې مونږ کوو. او کله چې بشمار مړی مونږ په خاورو کې سنبال کو نو بیا مونږ سر ته ټک ورکو چې دا خو مونږ په غلطه باندې یو.
مفتي صاحب، تاسو سره د روزمره په بنیاد باندې د خلکو ډیر راشه درشه کې ناصر فاصیدل کیږي، ځکه چې تاسو ته به راځي د یو عالم په توګه به تاسو نه پوښتنې کوي، تاسو سره به ناستې کوي، خبرې به کېږي. تاسو چې د خلکو د هغه ته طبیعت ته ګورئ، تاسو ورته څنګه وایئ چې یاره مونږ سنټر بند دی د دې خلکو؟ تاسو دا مسلمانان، ځکه تاسو مسلمانان راځي نو په دې کې به د ډیرو ملکونو د هیوادونو د نسلونو خلک وي. کوم خلک پکې تاسو زیات ګڼئ چې هغه دا خبره په ډیره ښه نه لګي، او یا تاسو ګڼئ چې په امریکا کې دي نو دا غي احساس هم د امریکایانو په شان شوی دی او په یو خبره باندې پوهیږي، هغې لپاره د پولیسو او هغې لپاره د کوتک او د دندې ضرورت نه راځي؟
یقینا دا درون سوال دی. خبره داسې ده چې خلک یو فلسفه لري، او فلسفه دا ده چې ته په خپله سمشه نو تا د معاشرې نه یو مجرم کم کړل. او زه دې فلسفې نه سخت مخالف یم. د دې بنیادی وجه دا ده چې په خپل سم کېدل دا ممکن نه دي. ته یو د معاشرې فرد یې، ته یو ممبر یې، او دا معاشره چې ده دا یو نظام، ریاست، سیستم چلوي. کله چې ستا سیستم مضبوط وي نو بیا به ته هغه کارونه کوې کوم چې سیستم غواړي. کله چې ستا سیستم او نظام مضبوط نه وي، هغه د انتشار ښکار وي، نو بیا به د ګروپونو د ځنګل په شانته، د ځناورو شانته خلک به ګروپونو کې پاتې کیږي چې ته د یو ګروپ حصه نه یې، نه ته په ځنګل کې وخت نشي تیرولی. نو زموږ معاشره د بده مرغه د نظام د کمزوري د وجې نه په ګروپونو کې تقسیم ده. که ته یو کلي علاقې کې ژوند تیروې او ته د کلي و علاقې خان او ملک او ملا سره جوړښت نه کوې، نو ته په هغه کلي کې وخت نشي تیرولی. دلته د امریکې حواله تاسو ورکړله، دلته چې د شپې درې بجې او تاسو نه زیات پرې خبره باندې څوک خبر دي چې سور لایټ لګېدلې وي او تا ګاډی هلته ورسي، آیا تاسو دا تصور هم کولای شئ چې ته وایې چې مڼه څلور طرف ته ګاډی نشته دي او زما نه به څوک تپوس نه کوي خیر د پسر لایټ باندې په زور شمه، او ته خو هم دې خبرې نشي کولای چې دا شپې درې او دا څلور بجې دي او یو ګاډی نشته دی. خو که تاسو وطن عزیز پاکستان ته دی وخت لا شي، زه به حواله ورکوم، ځکه زمونږ आवाज الترسي او پویږي خلک قربان دي.
هغه زه یو کس امریکې ته راشي، هغه کس چې هغه به شیرینونه هم کړي وي، هغه به ماتې ګوډې هم کړي وي، دلته چې راشي هغه نه انسان جوړ وي. چې عربو ته لاړ شي خصوصا د بعض قانون حوالې سره هغه نه انسان جوړ وي، خلیجي ممالکو ته نور خارجي ممالکو ته چې هغوی ورسېږي، هغوی هر څه زده کړي او بیا هغه باندې عمل هم کوي، هغوی پوهېږي که زه یو غلطي وکړم نو مانه د تپوس څوک شته دي. وخت سره سره د هغه اخلاق هم بدل شي، وخت سره سره د هغه فائدې او نقصانات نه هم دې خبر شي، وخت سره سره هغه قانون باندې عمل کول دغه مزاج وګرځي او دغه سړی دا یو بهترین نمونه جوړ شي چې کله کلي وطن ته ورشي دته د خلکو د جهالتونو پته لګي چې دا غلطیانې ما هم کړي دي. خو د معاشرې هغه اثر او د نظام هغه کمزورتیا دومره غالبه ده زموږ په معاشرې کې چې یو یو نیمې میاشتې نه وروسته دغه سړی بیا د ترقي دپاره د ځای ته رسېدلو دپاره او د خپل حق موندلو دپاره هغه ټولې غلطیانې کوي چې زموږ په سماج کې موجودې دي. نو دینه دا خبره ثابته شوله چې یو یو بیکاره سړی هلته، بې هنره سړی، بې تعلیمه سړی او داسې سړی چې هغه د قانون څخه خیال نه ساتي، چې هغو معاشرو ته لاړ شي چې هلته د قانون احترام شته دی، نو هغه نه د انسان بچی جوړ شي. او دلته یو ځای کې چې انسان انساني هنر مطابق هغه ژوند تیروي، هغه چې داسې معاشرې ته لاړ شي چې هغه د انتشار ښکار ده، نو د ژوند تیرولو دپاره هغه لازمه ګڼي چې دی د قانون احترام ونکړي، ځکه دی پوهېږي، دی پوهېږي چې حق زما دی، حق بل ته ورکول کېږي، ځکه چې پیسه او طاقت ورسره زیات دی. حق زما دی او زما حق وخوړلی شو، حق زما دی، ما ته انصاف رانه کړی شولو، حق زما دی او ما سره ظلم کېږي. نو دا سړی وایي چې انصاف باندې ژوند تیرول خو ګران دي، نو دا لاقانونیت دغه مجبوري وګرځي. او دلته چې کومې حوالې تاسو ورکړلې، دلته خو د لاقانونیت که څوک څه غلطي هم وکړي، نو دلته د دوی نظام دومره مضبوط دی چې هغه د هغه خمیازی نه تښتېدلی نه شي. نو دلته چې خلکو وویل چې تاسو جوماتونو ته نه راځي، نو ټول ګیدرینګ ختم شو، ځکه مونږ تختاري چې د هغوی چرچ اول بند دی، زمونږ جومات پسې وروستو بند دی. مونږ ته دغه ښکاري چې د هغوی خپل اجتماع اول بند او بیا زمونږ دویم اجتماع وروستو بند ده. او دلته خلکو ته حقوق حاصل دي، په دې خبره باندې هم پوهېږي هغوی چې مونږ ته کوي چې تاسو جومات ته مزه، دا د مذهب په بنیاد باندې نه وایي، دا د انسانیت په بنیاد باندې وایي. او مونږ چې کله هغوی راغواړو، مونږ نه زیات دوی راسره موجود دي، زت پکې نشته چې خبره ورته وکړي او ته ور باندې پوهې کې خبره ستا معقوله ده. ساینټیفیک دي، تاسو هغه زت نه کوي، دا نه بریلی دی، نه شیا دی، او نه دا سپین دی، او نه دا تور دی، دا یو انسان دی. او د انسانیت په بنیاد باندې چې ته مخاطب کې نو دې خبرې ته هغه وزن ورکوي. او دغه وجه ده چې دا د ترقي یافته قومونو کې دا عادت مشترک دی او د ترقي په لور باندې روان دي.
پورتي سره سره اوس یې ورس ورګل لګوغه تا پروفیسور سیف تا پروفیسور زهر الله سیف تا دا غي نو په سنتا د نظام خبره وکړه، د ګروپونو خبره وکړه، د خان او د سپندروبي خبره وکړه، چې د زورورو او د کمزوري خبره وکړه، د قانون د نشټوالي د شتون خبره وکړه. په داسې ماحول کې چې پروفیسر سیف پکې نن ژوند کوي په پاکستان کې، بیا په خصوصي توګه د پښتنو په ټولنه کې، پروفیسر سیف دا خو هر وخت د زړه چاودون یو دغه دی، ځکه چې ناپوهي ډېره ده او دا ناپوهي اکثره د دین په نوم باندې خورېږي. خو پروفیسر صاحب دې ټول صورتحال ته چې وګورو، حالات دغلته د ټولنې تاسو څنګه وینئ؟ دا ټولنه به پوهې ته روانېږي او که نه؟ دا ټولنه څنګه چې دا اوس په زور باندې خلک لګیا دي، تاسو به اورېدلي په دې ویډیوګانو کې بعضې د جوماتونو امامان چې کومه دي په ممبر ناست دي، ویډیو جوړه کړې ده او خلکو ته ویلي چې دا کرونا خو د اسلام خلاف سازش دی، دا د مسلمان خلاف سازش دی، او ډېر نه ډېر دا خو جومات ته ذکر راشي چې د خدای نه سوال وکړو. ډاکترانو ته وویل چې د خدای نه سوال څه کور هم کولی شي، د چرچ آف انګلینډ د ټولو نه وړمبنۍ چې قدم هغې پورته کړو یوه نظریه ورکړه، هغه دا وه چې که چېرې ضرورت شو نو دغه چې د دوی د کلیسا چې کوم پادري دی، امام دی، مشر دی، هغه به راشي او د نت له لارې به سټریمنګ به وکړو. داسې دغه تصور خو لا دغلته به ووایو چې نشته. خو پروفیسر صاحب په داسې خلکو کې، په داسې ټولنه کې ژوند چې کومه دی، څومره د مایوسۍ سره مخ دی او څومره خوشبیني لري چې یاره دا به ښه کېږي؟
دا داسې ده کنه جی چې دا ستاسو د ریډیو نوم کېدنو دا ډیوه ریډیو ده کنه جی. نو دا ډیوه چې دا، نو ډیوه هغه شی ده چې د هغې رڼا خو به ظاهر ډېره معمولي ښکاري، خو به هر حال تیاره چې ده نو هغه شلی او تیاره ختموي تر سهاده پورې ختم کړي. نو زه دا غواړم چې د تاسو کوم دغه د کوشش ته د تاسو کوم سړلنې دي ان شاء الله چې دا او دا زموږ دا خبرې او اذن ته کوم کار روان دي نو مایوسی زما په خیال باندې ګناه ده اگر چې دا حقیقت ته چې دلته کې واقعي ده چې داسې خلک شته چې هغه د ترقې د لارې په دغه ترقې په لارې کې رکاوټ کی باران دغه کوشش په جاری وی او دغه زموږ ایمان ده او د قران آیت نه والا سره یسرا سختین پس په اسانی الله پاک بدا اسانی مراولی دا چې کوم وایرس ته دا یو انساني عالمي ده زه دا خبره کوم د ملګرو سره دا خبره کوم چې دا نه د اسلام مسله ده نه د پاکستان مسله ده نه د قومي مسله ده دا په دنیا په تاریخ کې پړمبي ځل باندې یو انساني عالمي ده او دا داسې انساني عالمي ده چې د مشرق نیوزیلند نه چې راواخلې هغه تر مغرب تر اخره پورې چې د نو ټول انسانان په دې مصیبت او په دې تکلیف کې دي نو زما چې دا څنګه انساني علمي ده نو دا یو انساني پروردګار چې د انسانانو پروردګار دی نو رب المسلمین نه دی رب العالمین دی رب العالمین مطلب دا چې هغه د انسانانو پروردګار دی او د انسانانو دا چې کوم مسله ده د وایرس ته او کرونا وایرس ته نو هغه رب العالمین به د ټولو انسانانو دا مسله ان شاء الله زما دا امید ده چې کوم خلک په تکلیف شوي دي هغه الله پاک دې هغه تکلیفونه دا غی د اخرت ذخیره او دغه کی چې کوم وفات شي الله تعالی دې غی ته بخنه او کی دا مسله ان شاء الله چې بحال شي خو موږ نه پکارداري چې دې مسلې نه دا انسانان چې دې به مسکه رواداري راشي دې به مسکه اتفاق او اتحاد راشي او سره پور چې دا خبره ده چې دا پاکستان دا کوم صورت حال دې تاسو وي چې باز خلک داسې دي دا یقینا چې داسې دي چې غی هر مسلې پر شک په نظر باندې ګوري او زه سره پور چې د نفسیاتو خبره غواړمونه د خلدون دا خبره غالبا لیکلې دا غدا وای چې کوم قوم چې هغه زوال پذیر شي نو دا یوازې نه چې د معاشي تور زوال پذیر شي د زوال طرف ته لاړ شي دا قوم چې د علمي لحاظ سره ساينسي لحاظ سره اخلاقي لحاظ سره معاشرتي لحاظ سره د هر یو څه د شک په نظر باندې ګوري دا یو سودای یو سایکټیک کیس چې د هر یو څه په نظر باندې ګوري چې دا د مخ خلاف څه سازش روان دي نو زه دا امید ورکوم په ستاسو کې چې تاسو په خبره باندې ځان پوهې کی چې دا یو انساني مسله ده دا خالصتاً د ټولو انسانانو مسله ده دا یو بیماری ده او دا سی بیماری ده چې په لومړي ځل په تاریخ کې د مشرق نه تر مغرب او پورې شمال نه تر جنوب پورې په ټولو ملکونو کې ده دا نه چا سال نه ده کا چرچونه دي هغه بند دي کا دا غیر تقریبات دي هغه بند دي دا څه کوم مطلب دا لري چې جمعهونه دي هغه خالص تدید دا احتیاطي تدابیر د دې باره کې کیږي په خبره زموږ پښتون ورو خويند له ځان په کول په کار دي چې دا احتیاطي تدابیر دي او احتیاطي تدابیر چې دي دا زموږ د پیغمبر حضور صلی الله علیه وسلم جون کومه وګورو نو په هغه کې تاسو ګورئ چې ساده مثال چې بس ورکوم هغه مثال مو په خیال باندې چې لوی ورو ټولو ته پته ده چا چې له غوندن تاریخ لسته دی غته مثال دا ری چې کله خندق ته جنگ کړي جنگ خندق چې ستوي نو دښمن پتر لګی چې سوره دی پس پر سیداغه تلړې ورځ پاتې وي او خبر راغی چې دښمن را روان دی نو حضور صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام کو داله او بیلچه او اوزار را ورسل او حضور صلی الله علیه وسلم بذات خود اغه رم دې لګیادې او مطلب دا چې خندق ته ټول خار نه چارجا پرې کنده خندق کو کنستو دومره خندق کو کنستو چې دا غنه اس ټوپ نشواله دا غنه انسان چې کوم دشمن هغه ته ټوپ نشواله دا لون به وار سټریجی په دنیا کې جوړ شو د دشمن خلاف نو زما مقصد دا دی چې دا وایرس کله کوم ځای ته نظر رسیدلې د زما جمعات کله دنه نظر راغلی نو دا وایرس په مریض چې جمعات تلاړ شي د دې وایرس یو خصوصیت په ځان سي د هغه په تور باندې و ما چې دا خبره لغونې خوشکنه شي هغه دا چې دا وایرس په خپل ځما کور ته ناراضي دا وایرس د واجبات ته په خپل نه دی خو دا وایرس په زما یا زما یو بل نور بدن سره جماعت ته وړي دا دشمن جماعت ته چې بوزونه دی بوزم په کار دا چې دشمن د زګیو مثال ساده غونډې خپل رول خويندر لپاره اورون غواړم یو زما ډیر مزدی دوست یو سره خوا کې مار روان دی بل طرف نه، دا مار زما دشمن دی په ما حمله کوي، بل طرف ته زما دوست دی، دواړه په یو وخت کې اورسېدل. زه به لاس چاله ورکوم، زه به لاس دوست لول نه ورکوم، زه به د دشمن خلاف اول حمله کوم، د خپل دفاع وکوم. چې دشمن ختم شي نو دا به خپل دوست سره غاړه وزوم. نو دې وخت کې زما جماعت دی او زما دشمن دی کورونا وایرس دی، نو تر څو پورې چې دا وایرس ګرځي را ګرځي نو تر څو پورې چې دی ژوندی دی، نو دی به د جومات ته نه پرېږدم. او د جومات ته د نه پرېښودو واحد لار دا ده چې دغه خلک چې ګیدرنګ یا اجتماع هغه کېږي، احتیاطي تدابیر چې دی مونږ خپلو، او دا دشمن چې دی مونږ جومات ته به دا د ده پرېښودل چې زه یو مثال دي که وخت وینو، یو صرف یو مثال دی خپلو وروڼو خویندو ته ډېر ساده مثال وایم د حدیث نه، ستاسو اجازه دي زه مثال ووایم.
په سترګو بالکل مونږ سره.
حضور صلی الله علیه وسلم څخه یو صحابي راغې د بل کلي نه، د لرې کلي نه راغې، او حضور ته نه تپوسو کې چې سورلي دي سکړه کوم ځای رو تړل، نو هغه ورته وی چې جی خو ما اوخ چې په اوخ باندې رالم، یا په اوخ باندې رالم، هغه مې بهر د الله په اسره باندې پرېښود، په الله مې توکل وکړ، پښتو کې چې ورته توکل وایي. نو حضور صلی الله علیه وسلم ډېر خفه شو، هغه مېلمه ته وویل صحابي ته چې اے عقلها ثم توکل علی الله، لاړ شه د اوخ ګوړه وتړه، بیا په الله باندې توکل
وکړه.
دا ډېر سپېشل او ډېر ساده مثال دی. زما په خیال کې مسلمانان پښتانه د دې نه پس هم په دې خبره کې وایي چې موږ په دې خبره نو پوه شو، نو دا اتمام حجت د دې لپاره اوسه چې الله ورته قیامت پرز ګوره. تاسو نه تپوس کوي چې ته په دې خبره پوه وې چې دا سازش نو دا یو حقیقت و، دا مشرق نه تر مغرب پورې یو انساني المیه وه. او تا ته دومره واضح مثالونه د خپل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بیان شو، دغه نه پس هم ته په دې کې جهالت مظاهره کې، نو ته خو د خدای دشمن یې، ته د دین دشمن یې، ته جاهل یې. په کار دا چې دا قوم د هغه خلاف ودرېږي او د جهالت خلاف دی یو جهاد او یو جدوجهد او کوشش وکړي.
پروفیسر صاحب راسره اوسېږئ. ګران اردوونکو، تاسو د ډیور ریډیو سره ملګري یې. پرېس کانفرنس پرونه روانه ده. موږ د دیني عالمانو نه د کرونا وایرس د وجې چې د خلکو نه مونځونه د جمعې مونځ یا د جمعې مونځ پاتې کېږي، یا حکومتونه یا علمان ورته دا تلقین کوي، دا نصیحت کوي چې تاسو ګڼې ته مه ورځئ، ځکه چې دا مرض چې دی، دا وبا چې ده، دا د یو نه بل ته خورېږي، د بل نه بل ته خورېږي. په دې اړه باندې مونږ تاسو ته د دیني منورین، په دین چې کوم منور مشران دي، د هغې نظر تاسو شریکوو در سره. مفتي صاحب، تاسو د پروفیسر صاحب خبرې واورېدې، پروفیسر صاحب مونږ سره دی، خو په دې پاکستان کې دی خدای دې چې غټي غټي درنې د جمعې جمعې شوي، هغه کېږي د غشن جمعتونو ته خلک ورځي. تبلیغي جماعت پکې په پاکستان کې یو لوی جماعت دی چې د هغې مشر طارق جمیل صاحب تیره ورځ په ټي وي باندې وژړل، او د عمران خان او د پوځ د مشر او د یو بل کور کمانډر او یا د نیوي د مشر دا ټول نمونه صفتونه یې واخیستل. خو د دوی چې کوم جماعت دی، دومره لوی جماعت دی، د هغې وایي چې تېره ورځو کې 1.5 لک خوشه خلک د لاهور په خطبه کې په دغه ریون کې راجمع شوي وو، او اوس داسې خبرونه را روان دي چې هغه چې څوک خپلو خپلو علاقو ته د تبلیغ نه تېرې دي، هغې د ځان سره کرونا وایرس وړلی دی، یا وړي فلسطین پورې او دغه شاته بنور پورې. داسې مشران چې کوم دي، په هغې باندې اوس نیوکې هم ډېرې شروع شوي دي. خو ده په دې خپله وینا کې قطعاً داسې لکه پرېکړې خبره ونه کړه چې مونږ چې کوم جماعتونه تشکیل کړي دي، دا ختم، دا ودرېږئ په ځای باندې، اجتماعات مه کوئ. داسې قسمه یو چې د مشر د خپا یو حکم وي، داسې نه لیدل کېږي. تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟ او ځکه چې پښتانه هم ډېر زیات په دې تبلیغ کې، مخلې د آبادۍ په لحاظ د ټولو نه زیاته برخه چې د تبلیغ د جماعت هغه پښتانه دي، داسې خلکو ته تاسو څه وصیت کوئ، نصیحت کوئ، بلکې حکم کوئ؟ تاسو خو مفتي هم یې، نو که په دې اړه باندې تاسو خپل او د دین د لحاظه چې کومه خبره ده که تاسو راسره شریکه کړئ.
اول خبر خدا ده چې کومه حواله تاسو ورکړه، زه وایم چې په داسې معاشري کې چرته چې د عقل او د ساينس او د معقوله خبره کول ډیره زیاته ګران وي. نو زه وایم د دې خبرې مونږ هغوی ته داد ورکو، مونږ د هغوی تحسین وکړو چې کم از کم هغه د امن خبره کوي، د مینې خبره کوي، د اتفاق اتحاد خبره کوي، د فرقواریت خلاف یو داسې ډیوه ده لکه څنګه زموږ یو ملګري خبره وکړه. نو دا وړه ډیوه ده، خو د دې هغه تپش او د دې هغه رڼا هغه مونږ محسوسو. نو زه وایم چې مونږ د دې سړي لاس خپشو په داسې موخې باندې چې کوم علما کرام د عقل خبره کوي هغه مونږ را پاسو، هغوی ته مونږ د راتلونکي وخت زمام ورکو، د دین اسلام حواله سره چې هغوی د قوم صحیح رهنمایي وکړي. زه ګمان دا کوم چې هغوی هغه دی وخت کې چې کم ضرورت محسوسولو او د کومو د دینی مقتدا کومي د دنیوي مقتدرا هغوی نمونه واغسته اشاره ورته وکړلې. دا هغوی ګمان مطابق دا د دو پلاس کې دغه اقتدار دی او د دې وجنه خلک دوی طرف ته متوجي شي او د دوه خبره ومني. ممکنه ده دا د وجنه وکړل او بل دا د کوم جماعت سره د نسبت لري کبره راست دوی هغه سره مخاطب نشول. نه د دې بنیادی وجه دا چې دی شي د محسوسه کې دوی خو اول نه په دې خبره باندې خبر دي چې زوی خبره کومه نو دي ته زما جماعت ولا وزن ورکی. یو تبصره خو دې حواله سره داله، دویمه تبصره چې دینه باوجود خلک دا غلطیانی کوي او حالانکه انفرادی وینا کې هغه د دې خبرې هم وضاحت کړي دي چې تاسو خدای ته د کورونو کې دن نه کینې ولا رب عزت تاسو زان باندې خفکیږي او تاسو باندې خوشحاليږي چې تاسو ژوند تیروي او الله رب العزت عبادت او نصرت د دین اسلام لپاره تاسو ژوند دی. نو د دې وجنه هغه کمی د خپل غزاتی ویډیو کې پوره کولو کوشش کوي چې دا موخه کې ممکنه ده چې اول کې دوته ملاوي شي نو دا دویم روخ دی. او دریم خبره زده کوم چې هغه پارټیانی هغه ګوندونه چې هغه تاسو سره مینا یو فرد سره مشر سره د دې وجنه کوي چې دا خو زمونږ د ګوند او زمونږ د دې پارټي رهنما دی. کدا سړی د خپل پارټي منشور او دغه دایره کار نه خارج غفتگو کوي نو د هغه خپل پارټي ول خلک هم هغه ته بیا د زیات احترام په نظر باندې نه ګوري. او دغه سلسله د تاریخ جمیل حواله سره مولانا تاریخ جمیل صاحب حواله سره هم موږ تخکاری چې بشمار خلک دي ته دین نظر باندې ګوري چې سړی خو دینه ورستو بس زمونږ د اقتدا قابل نه دی. او دا غو خیال دا دی چې په سړی کې جدت ته په دې سړی کې سیاست ته او په دې سړی کې منډه تړه ده او زمونږ د تبلیغ صادقۍ سره دا شای نشان نه ده. دا د دوه خیال دی او زه دته وایم چې کومه حلقه ما تکړه نو دا حلقه او دایره ما تول د لپاره لازم زکو چې بیا بنور خلکو دنه استفاده نشو کولای. زه وایم دې حلقه ما تول دا سړی قومي او بین القومي فرد وګرځول. نو زه د هغه بهر حال ستایش کوم. پاتې شو زما وینا زما په زده کړه چې کومه ده نو بعض هدایت ډېر زیات واضح دي او زه نهایت حیران یم او کله کله ماته غوسم په دې خبره باندې راشي چې کوم علماو طرف ته اشاره وکړله چې بعضو ملایانو دې حوالې سره ډېرې ساده خبرې وکړلې. هغوی بنیاد یو حدیث جوړوي او د دې حدیث بنیاد نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په مخ کې بعض هغه توهم پرستیانی وی چې د عرب په معاشري کې موجود دي او نبی دا فرمایل چې لا عدوا ولا طیره ولا همته ولا سفر او دینه اشاره هغه توهماتو طرف ته واچ هغه تدبیر متاثر کوي. او د نبی وینا دا و چې تاسو تدبیر ته زور ورکوي او په دې خبره باندې ځان پوه کې چې د دې کائنات ذره ذره سهم چکیږي قوت محرکه چکم دی د الله رب العزت ذات او بخپل سهم کیږي نه. او دی وخت دینه اشاره یو هغه بیماری طرف ته وکم بیماری چې بل ته لګیدله او نبی ورته دا ویل چې د بیماری میو بل کس ته لګید د الله رب العزت په اراده او په منشا باندې لګي. نو معنا دا دی چې نبی دینه انکار نه دی کړی چې یو بیماری بل کس ته لګي کنه لګي، ځکه دا و بګانی خو انساني تاریخ کې مختلف صورتونه کې را روان دي. خو دا یو حدیث موږ داسې انداز باندې اخلو پاتې شو دا چې یو بیماری بل ته لګي کنه لګي د نبی صلی الله علیه وسلم یو شاد خو نه دی بشمار داسې مثالونه دي او د خلفای راشده او په دې باندې یو خاص عمل دی موږ تخکاری. مثلا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو وخ بیمار شي نو تاسو هغه صحتمند او خان سره متړي. معنا دا دی چې بیماری به هغه ته ولګي بیا ځکه بیمار او خان کې یو بیماری او هغه نور او خان ته لګي دنه هغه به جدا باندې نه تړل. او نبی صلی الله علیه وسلم دویم حدیث دادی چې تاسو جزامینه چاته د کوډ مرز ولګي چونکی هغه متعدد نبی او فرمایل چې تاسو غنه داسې تخت تکوي فرارم من الاسد لکه د جون بچکولو د پاره تاسو شیر نه منډوي. او دریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل عمل دا و چې د بنو ثقیف یو سړی راغلو بیعت ته پاره چې نبی صلی الله علیه وسلم په لاس کې خپل لاس ورکم او نبی صلی الله علیه وسلم چې خبر شو چې دا سړی په داسې مرض کې مبتلا دی چې د بیماری ترانسمیټیبل دبل ته لګي نو نبی صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې ته واپس لاړ شه او ستا بیعت ما د لری زینه وکړل ارجع قد بايعنا بايعنا چې دا واپس ستا بیعت مونږ وکړو د نبی صلی الله علیه وسلم دغه لاس په خپل لاس کې وانه غسل نو دا هغه روایت دی چې مونږ ته بیا د خلفاو په دور کې عمل هم ښکاري مثلا حضرت عمر رضی الله عنه یو علاقې ته دنه دی د وجنه لا نړل چې هغه علاقې کې بیماری خوره ده او حضرت عمر رضی الله عنه تا وروسته بیا د خپل عمل باندې ډیر زیات د خوشحالی ورته میلاو شو لکه چې صحابي ورته ویل چې ما خو نبی صلی الله علیه وسلم په دې خبره ما اوریدلی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوا بها چې کله په یو علاقې کې داسې بیماری خوره وي نو تاسو الته مزه د دې مثال دا سیم دي چې یو علاقه دغه تاسو مزه یا داسې ده چې یو کس نه بیماری بل تلګي هغه سره تاسو مزه او په دغه سلسله کې اجتماعات او په دغه سلسله کې د جماعتونو دغه جمعي شری دا ټول شامل دي او نبی فرمایي چې کتا سو بهاري نو دنه مزه او کتا سو دنه نو بهر مزه دا هغه هدايات چې موږ ته نبی راکړي دي او نن دغه ترقی یافته دنیا چې عمل هم کوي په دغه شینو باندې عمل کوي دا خدا سي موخه وا چې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم دغه ارشادات قومونو ته خودلی وي دلته يهوديان د نبی صلی الله علیه وسلم دغه احاديث شیر کوي پیټ کوي پوره دنیا کې شیر د مسلمانانو پیغمبر خدا وي او کدل ته زموږ دغه مولایانو کلیپونه دوته موږ ښکار کو چې یو مولا او تداوي چې ماته کړه ورسته پروا نشته دی زب یو کس په غیږ کې دن نه کما او زب د لزل طواف وکما او ماته سوق باندې سیرا کی کما ته بیماری ولګی دا نهایت د جهالت خبرې دي نهایت د جهالت خبرې دي دغه تسلسل کې هغه ورځ ما یو پروګرام کې ویل ما ویل چې دا به زمون قوم باندې ډیر غټ احسان وي چې تاسو داسې سرټیفیکټونه ایشو کې خلکو ته چې کوم کس به جمعه منبر ته خېږي او کوم کس به نه خېږي دا خو به کم یو قسم د شپږو لسو ورځو شی برابر کړي کپڑے به د خپل پلار ونې کې واچوي او پټګي به تاو راتاو کې د کټي چادر به راوالي مولا به راته جوړ شي زمونږ قوم د تباهي او د بربادي یو بنیادی وجه دا هم ده وجه دا ده چې ته کله به هنر سړی ته یو به هنر سړی ته بس حواله کې او په کې 200 کسان راځي نه ته سوې چې دا کس دی وژنه چې دا ایماندار دی د بل تباهینه د خلک بچي د ایمان خپلې تقاضی دی الته خودي وخت کې اجتماعاتونه بچکیدل دا ډېر زیات لازمه خبره ده او زه یو حواله د دمشق ورکما ابن تیمیه رحم الله حواله ورکړی دا چې مولایانو فتوا ورکړله کله چې وبا خورش ولا او هغه ویل چې موږ اجتماعات نه بندو نو الته کسان چې هغه اجتماع نه فارغېدل نو پاغو کې او 1% نه زیات کسان پکې مړو او هغه نه یسو کسان ژوند پکې لاړل عملی مثالونه مشاهده کوو مونږه چې یو کس راغلی دی فیملی ته هغه بهر نه راغلو کلی ته راغلی دی دلته سوابي کې دغه مثال مو خیال دی ماته د مرګري خبره کولای شي د عمرې نه راغلی خلکو ته خوراکونه ورکړو خېګیم ورکړلې په خپل مړ شولو او یو غټه تباهیم الته خوره کړله او د دې وجنه دا هغه شیونه دي چې دا ډېر زیات ظلم خوروي دا ډېر زیات مرګونه خوروي او زه اخري خبره دی حواله سره د وای ما چې کمزه ته ما واز رسي دي خبره ته دوه اعتبار او وزن ورکی چې کله معاملہ انجینرینګ سره تړلې وي داغه فتوا ډاکټر نه نشي اغستلې او کله چې معاملہ مذهب سره تړلې وي هغه د پاره مونږ ډاکټر سره نه ځو او چې کله زمونږ سری اخیټی کې درد شي زمونږ لاسونه خپې مات شي هغه د پاره مونږ جماعت او مدرسې ته نه ځو دی وخت کې دی مسلې حواله سره مفتی د جماعت او د مدرسې مفتی نه دی بلکې دی وخت کې چونکه د معاملات د طب دا د جسم دا د بیماریانو دا او د هغه بیماریانو یو بل ته منتقل کیدو نه منتقل کیدو دا هوی د محرکات او علامات او اسباب دا دی وخت کې کوم شي مفتی دی هغه ډاکټر دی ډاکټر دی وخت کې مفتی ریاست ته نه څوک ژوند تیرول غواړي او څوک د اسلام د قوم او د ملت خدمت کول غواړي دی وخت کې ریاست کاغوی دغه معقوله نظریه لري د هغوی د مرسته وکي د هغه علما د مرسته وکي او هغوی د شک په نظر باندې مګوري کوم علما چې هغوی د تاریخي حوالو مطابق د قوم د بشکول یو کوشش کوي نو دا ډیر زیات لازمه ده چې موږ د ډاکټرانو خبره واو
مننه کوم مفتي صاحب ډیر زیات مننه خوشاله اوسې د وخت را کول ډیر مننه تاسو بدل ته کې مونږ رخصت ترکو د یو اخري پښتنه د پروفیسر سره نو کوم مفتي صاحب تاسو ډیر زیات مننه
ډیر مهرباني
مننه ګران اوریدونکو تاسو د ډیوا ریډیو سره ملګری یې. تاسو معلومه ده چې موږ هم د ټلیفون د لارې د خپرونې تاسو سره راوړو، ځکه موږ باندې پابندي ده، موږ دفتر ته نشي تللی. د تېرو دوه هفتونه لا زیاتې وشوې چې د کور نه کار کوو. وجه همدا ده چې موږ دغه ایجنټ جوړ نه شو چې بل ته خور کړو، د بل نه موږ ته رانشي. دغه احتیاط دی، تاسو هم کولی شئ په خپلو کورونو کې وکړئ. پروفیسر صاحب، اخیری پوښتنه به تاسو نه وکړم، بیا به تاسو به اجازت درکړو په مخه ښه به درته ووایو. دا چې کوم مفتی صاحب خبرې وکړې، د پښتنو کې یو وایرس پروت دی د پولیو، اوس ورته د پښتون وایرس نوم ورکړل شوی دی آلموسټ، ځکه چې په پښتنو کې پاتې دی. او د دې وایرس د خپرېدو غټه وجه هم دغه ده چې د دې خلاف پروپاګاندا ډېره زیاته وشوه. دغه شانتي اوس چې د کرونا وایرس دی په پښتنو کې د دې خلاف هم دغه تبلیغ لګیا دی، روان دی. تاسو دا ګڼئ چې دا د امریکا او د امریکا او د کفر د دنیا د مسلمانانو یا پښتنو خلاف سازش دی او کنه؟ دا یو حقیقت دی، باید چې په دې د ډاکټر په اصولو، د ډاکټر په خبرو، په نصیحت باندې عمل شي.
جی، زه به مختصر او ساده خبره دا وکم چې دا بالکل یو حقیقت دی. د مشرق نه تر مغرب پورې ما مخکې عمومي بیا هم دا واما چې دا یو انساني المیه ده په تاریخ کې، چې دې مسلمان او غیر مسلم او يهودي او عيسائي او هندو او سکه او دایمه دي قاتل خدا او هر څه سره تم تل دې نو مطلب دا چې دې وجه زمګه کعبه حرمين شریفين دا بندو تر هغه وخت پورې بندو تر څو پورې جګه احتیاطي تدابیر مکمل کړي. نو زه دا خبره دې لګه غوند کې تاسو سره چې کوم د قران آیت دې باره کې چې کوم دې غدار چې فسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. قران وای چې تاسو د پوهه خلکو نه تاسو کې په خپل نه پوهیږي. د اهل ذکر نه، اهل ذکر نه مراد دی د فیلډ ماهرانو نه تاسو کې چې په خپل په تاسو په دغه فیلډ باندې نه پوهیږي. د قران مطلب دا دی، د دې مطلب دا شو چې زبا د میډیکل تاسو په زر ډاکټر نه کوم، د بیمار تاسو په زر ډاکټر نه کوم، د انجینرینګ تاسو په زر انجینر نه کوم، د ګاډي او دغه وزن ورکشاپ ته ماهر نه تاسو کوم. نو په دې وخت کې چې موږ ته میډیکل ساينس او محکمه صحت او ډبلیو ایچ او وغیرہ کوم مشورې او احتیاطي تدابیر خیر د عین د قران او د شریعت مطابق دي. قران موږ ته دا حکم کړی مسلمانانو ته خصوصا چې فسالو اهل الذکر، تاسو تپوس او سوال کوي د ماهرینو نه، د باهری نه، فن نه، ان کنتم لا تعلمون، کجر تاسو په خپل نه پوهیږئ. نو په دې وخت کې چې د صحت ماهرین موږ ته صدا سوینو، هغه دا چې تاسو به احتیاط کوئ. د احتیاط باره کې چې دا کومه حواله مخکې مفتی صاحب پیش کړه، نو هغه زما دې باره کې به تاسو دا ووایم چې لومړی لاکډاون چې په دنیا کې شوی دی، د مرض، د متعدی مرض خلاف چې لومړی لاکډاون شوی دی، نو هغه د حضور صلی الله علیه وسلم فرمان چې کله حضرت عمر ته ورسېد رضی الله تعالی عنہ، نو هغه دا ښه او هغه وی چې حضور صلی الله علیه وسلم حکم دا وته ملاو شغه صحابي او ته چې مال حضور نه اوریدلی دي چې په کم خار کې د غره جزام یا متعدی تعاون دی یا متعدی بیماری ده، نه بهر له خلک د خار ته نه راځي او د خار خلک د بهر ته نه راوځي. نو دا ما دې لومور زکه مخکره زکه مې سوچ کو چې لومې لاک ډاون موږ ته په معلوم تاریخ کې ملاوي کې، نو غره حضور صلی الله علیه وسلم دا قول لې چې خلک د بهر نه راوځي، د بهر خلک دې دن نه نزي. جمع خبر جیسے دا کوما چې دا کم حدیث چې خلک بازی پو پیشکی یغا څنګه چې مفتی صاحب وی چې تور زو علم دا کی نو غیو حدیث په بخاری کې د لعات وا ولا تیرت ولا همت فی الاسلام، دا یو حدیث ته چې په دغه کې دغه معنا اصل کې دا د لک ټیک ټیک خبر دا زی مختصر کما د لعات وا معنا دا د لا تعدو لا عدوا معنا دا لا تعدو. دا علما حضرات په دې پوهیږي چې تاسو مرض مو متعدی کوئ، لکه قرآن کې رضی لا رفث ولا فسوق ولا جدال، لا رفث ولا فسوق، تاسو کنزل او وینا او جګړې وکوي د حج په دوران کې، دلته وی لا عدوا ولا طیاره ولا همته فی الاسلام، مرض مو متعدی کوئ، بلته داسې کارونه مو کوئ چې مرض بلته متعدی شي. او دا قول چې دی دا خو ډیر زیات زما په خیال چې په دې وخت کې هر یو پښتون رور له خور له یادول پکار دی چې فرمای چې فر من المجذوم فرارک من الاسد، د چاته چې له جزام او د سکین او د سرمنې مرض لګېدل متعدی هغه ته مجذوم وای، داغه نه تیخت ځان ته لری کا فرار کا من الاصل لکه څنګه چې ونه د زمری نه تختی داسې تیخت ته وکا مطلب داسې تدابیر وکړه چې د غمار نه ته بچو دا مرستا ته ونه لګي یو حدیث را ترایات شو غدار ان لجسد علیک حقا حضور فرمایي چې ستا د بدن پتا باندې حق ته ستا د بدن پتا باندې حق ته د خپل بدن با د تاثر د الله امانت ته نو دا په داسې مرضونو باندې خراب نه کړي چې کوم نه تازان بچ کول شو ځان ته بچ نه کړ نو دا خودکشي ده او د دې ګناه ده جی
تاسو خبر نیمګړی پاتې وکړي
بس همدغه خبره چې بیا کومه چې په کار خدای چې زموږ کوم پښتانه نو خويندې دي نو په دې خبره باندې دا ډېر په ذمہ سره غوښتنې ته درخواست کوم هغوی ته جوله خورو هغوی ته جرګه کوم چې دا یو ډېره لویه انساني مسله او بیماری ده متعدي بیماری ده یو نه بل ته لګي نو احتیاطي تدابیر وکړي د یو بل نه فاصلې اختیار کړي یو بل سره په دغه کې مه شاملېږي په اجتماعاتو کې لاسونه وینځل صفائی کول او کوم چې ډاکټران او طبي عمله او محکمې صحت تاسو ته کوم مشورې وخت وخت باندې درکوي نو په هغې باندې د الله دپاره قوم او د خپل ځان بچ کړي چې عبادت ته او نورو کارونو ته او محنت ته اوزګار شي
ژوندي ورته پاتې شي ډېره زیاته مننه هم کوم پروفیسر ستاسو او د مفتی اختر اورنګزی صاحب ډیره زیاته مننه خدای مو خلره خوشاله لره روح لره د شونو مننه ډیره زیاته مننه بیا په مخه ښه وایم ګران اوریدونکو تاسو زمونږ د دوو منورینو چې هغه په دینی او دنیاوي علومو باندې پوهه دي د هغې خبرې تاسو د دین په رڼا کې واورېدې کوشش مو همدغه دی چې پښتنو ته د عالمانو خبرې ورورسو ډاکټرانو خبرې ورورسو د پوه خلکو خبرې ورورسو احتیاط ستاسو دپاره ستاسو د ژوند دپاره ډېر ضروري دی ګرانو جنونکو لږ شبو کې به را سره اوس بل میلمه ملګری کېږي چې هغه د اسلامي نظریاتي کونسل مشر دی ډاکټر قبله ایاز صاحب د هغوی نه به هم پوښتنې کوو هغه هم په خپله باندې یو دینی عالم دی د پېښور پوهنتون کې اسلامي سنټر دی د هغې مشر پاتې شوی دی د پېښور یونیورسټۍ وایس چانسلر پاتې شوی دی اوس دغه اسلامي نظریاتي کونسل مشر دی د هغې سره هم خبرې اترې کوو تاسو زمونږ د دغې دوو میلمنو خبرې واورېدي هغوی درته دغه وویل چې په دین کې حوالې تاسو درکړې د پیغمبر اسلام حوالې درکړې د احادیثو حوالې درکړې د صحابه کرامو حوالې درکړې مننه کوم ډاکټر صاحب سلامونه مې ومنئ احترامونه مې ومنئ چې تاسو مونږ ته وخت راکړئ
ډېره مننه بیرو صاحب
مننه ستاسو هم او ما تاسو پیژندلو ګرانو اوریدونکو ته وکړه چې ډاکټر صاحب چې کوم دی د اسلامي سنټر د پېښور پوهنتون کې چې کوم دی هغې ډایرکټر پاتې شوی دی مشر پاتې شوی دی د پېښور پوهنتون وایس چانسلر پاتې شوی دی اوس د اسلامي نظریاتي کونسل مشر دی ډاکټر صاحب پخپله یو د منورینو نه دی او داسې عالم دی چې هغه په روایتونو باندې یقین نه ساتي بلکې د دور سره څنګه انساني ضرورتونه دي او بیا د هغې د دین پر رڼا کې چې کوم احکامات دي په هغې باندې خبر دی ډاکټر صاحب تاسو نه مخکې زموږ سره دوه میلمانه وو یو مفتي اختر اورنګزی صاحب وو چې هغه دلته په امریکا کې دی یو اسلامي سنټر ډایرکټر دی او بل راسره پروفیسر ازار الحق صاحب وو چې هغه هم پروفیسر دی او هم د یو دیني کورنۍ نه د هغې تعلق دی د شاه منصور تاسو به هم هغه پورنۍ پېژنئ خو اوس راځو دې ته چې په پښتنو کې ډاکټر صاحب تاسو ته ورغولې څور دی چې هر څه چې دی کدی ته د صحت په اړه باندې وایي چې مثال په توګه ته د پولیو ساس کې واچوا نو هلته به پسې په جماعتونو کې هلته ورپسې ترهګر به پسې راوځي ټوپک پر واخلي څوک چې دغه ساس ورکي هغه به ووژني پښتنو ته به د جماعت ته لارې د ممبر د لارې ورته ووایي چې دا خو ښځې شنډوي بیا به اولاد نه کېږي دا د هغه خلاف د امت خلاف سازش دی دا هر یو څیز د مسلمان خلاف سازش ولې جوړ شي دا تاسو ګڼئ چې دا خلک په قصد کې او کدا دا نه پوهېږي
بیرو سے ډېره مننه تاسو چې کوم سوال وکړو زما خیال دا دی چې زمونږ پښتانه بدبختانه د شعور کمی ده په دوی کې نو دا قسم خبری چکم راشی لکا دے پولیو پا حوالا لکا اس پہ کرونا وائرس پا حوالا نو دا دے شعور دے کمی دے وجہ ناراضی
دے شعور کمی دے او چی لکا تاسو دینی علیمانی تاسو خبر اثر نکی زبت او دا خپل جماعت یا فکلی کی یو بل چی اگر دا مدرسی نا سبق ویلی دا حقی خبری تا دی دیر جات وق دی او اگر خلق تاسو دا دین دے لحاظا جا تم را زموار گرنے یعنی دا دینی لحاظا اگی تاگا نا پوری چی خوری تا یو دا دین دے لحاظا جوی خپل یو گناہ نکی
دا چې دا دوی سکه دا خوډه لوی زیاته ده انسانیت سره دښمنی ده ګورګی کا تاسو دور دې مخکې خبر وای چې دا ګډ پاکستان جید علما لکه پاره کې مولانا تقی عثماني صاحب دے مفتی منیب الرحمن دے مولانا محمد حنیف جلاندری دے او د شیعاګانو طرف نه ډیر غټ عالم شهنشاه نقوی علامه او بیا په سیاسی غړو کې هم چې کوم عالمان دي لکه مولانا فضل الرحمن هغه باقاعده په پروګرام کې دا وې چې تاسو چې کوم احتیاطي تدابیر دي او د حکومت سره اقدامات دي د هغه مکمل مرسته پکار ده او اعلانیه جاری کړل او په هغه اعلانیه کې ویلي دي چې که حکومت طبي وجوهاتو په بنیاد څه تعداد متعین کړي چې رد نه زیات به په جماعت کې څوک نه راغونډيږي نو امنل پکار دي نو دا خبره هو یو قومي اعلامیه د تمام مکاتب فکر راغلی دا د دې باوجود کڅوک خپل ځان لا یو موقف جوړاین او یقینا چې هغه د انسانیت سره دښمنی کوي او زیاته کوي
ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو ول یی تاسو دا پریکړه خبره کوي د دین د لحاظا چې حکومت ترته وي ډاکټران درته وي اداري درته وي چې د جمعي مونږ مراتولېږي ځکه د دینه تاسو ته خطر دی د جمع مونږه جماعت ته مرزي د څه وخت لپاره ځکه چې ډاکټرانو د صحت ماهرینو د دې یو خپل وخت مقرر کړی دی چې دونه وخت پورې تاسو ځان ته پاتې شئ نو امکان د دې ډیر زیات کم شي چې تاسو دا وایرس ولګی تاسو وایئ چې د دین د لحاظا تاسو که جماعت ته نه راځئ نو د دې مثالونه هم شته او دلته کې د نورو زمونږ چې مېلمانو هغه د حدیثو حواله ورکړي نو تاسو دې زمونږ اوریدونکو ته دا وایي چې په دې کې هیڅ بد نشته په دې کې هیڅ ګناه نشته که چېرې تاسو د احتیاط لپاره په کور کې خپل لمونځ کوئ تر څو دا دغه چې د دې مخنیوی موږ وکړو چې د دې وایرس د دې وبا
ګوره بیروس خان زمونږ کچرتا صحیح مونږ په اسلامي تعلیماتو کې او د اسلام د چوکاټ د نزو نو دا ټولو ته پته ده چې مونږ ته شریعت د سفر په حالت کې هم د جمیل مونږ معاف کړی دی چې د سفر په حالت کې ته هغه نه چې ته به جمیل مونږ خامخه کوې نو چې د سفر په حالت کې د جمیل مونږ معاف شي نو په داسې صورت حال کې چې کل انسانیت ته یو ډېر غټ چیلنج درپېښ دی په هغه کې به څنګه د جمیل مونږ چې دی چې هغه د مرګ د ژوند سوال وي هغه په تا باندې لازم شي یو شریعت دومره نرمی کوي چې په سفر کې هم تا ته یو غټ واجب او فرض هغه معاف کی او تا ته وایي چې د هغه متبادل ته د ماسپښین مونږ کولای شي نو هغه الحمدلله کم کی په سفر کې لکه سلور رکعتو په زید لدوړه کاته کی نو بیا نن سبا چې دا کوم صورت حال دی د کرونا دا وایرس دی دا خو د انساني تاریخ کې چرته یو مشکل دور په انسانیت نه دی راغلی لکه دا اوس چې دی نو یقینا چې دا علما زمونږ کومه اعلامیه جاری کړې ده په کراچی کې دا ډیره یو صحیح اعلامیه ده او حکومت ته دا اختیار ورکړی ده چې ته حکومت اعلان وکړي نو حکومت اعلان کړی دی د سن حکومت خو پرون اعلان وکړو او چې کله اعلان وشو د مفتی تقی عثماني صاحب باقاعده په میډیا راغې او دا وی چې دا اعلان چې دی مونږ د دې مخالفت نه کوو او منل پکار دی د اعلان نو بیا د بلوچستان حکومت هم اعلان وکړو نو اوس امید دا دی چې نن سبا کې به د خیبر پختونخوا او د پنجاب حکومتونه هم اعلان وکړي نو خلکو ته پکار ده چې د علماو دا خبره چې کوم تایید شوی دی او د حکومت دا اعلان په دې باندې مکمل عمل وکړي او دا یقیني کړي چې موږ د انسانانو ژوند په بچ کولو کې خپل کردار ادا
ډاکټر صاحب تاسو چې کومه خبره وکړه ډېره پریکړه خبره مو کړه دین رڼا کې مو کړه خو داسې ده چې لکه سعودي عرب دوه مقدس ترین ځایونه یعنی مکه معظمه او مدینه منوره شریف دا غي دغه غټ جماعتونه تاسو به هم تللي مونږ هم لیدلي دي خو هغه بندول لوی لوی قدم دی هغه اخیستل شوی دی خو بیا هم دلته کې داسې خلق دي زموږ دا وایي چې د دین په نوم باندې هغې تاسو په دې ویډیوګانو کې کتلي غوښتنې کوي چې دا کعبه خلاصه کوي او کعبه هم خلاصه کوي جومات ته راځي او اعلانونه کوي د دې خلکو دپاره د حکومت نه هم څه غوښتنې په کار دي چې دا ځکه چې په بنو کې هغه تاسو به خبر شوي یې هغه ناد غوندې جوړ کړی او د کرونا خلاف داسې نور ویډیوګان راغلل هغه بیا انتظامی ونیول مافیان یو غوښتي خو د دې سره سره تشه معافي په کار ده او که نه د دې خلکو خلاف یعنی څه قانوني کار هم په کار دی چې جیل ته ولېږل شي سزا ورته ورکړل شي په دې اړه که تاسو خپل نظر راکړئ
زما خو په دې ډېر واضح نظر دی چې د هغه نوعیت ته قتل په کار دی چې دوی په دې انسانیت ته د نقصان ورکولو کې څومره کردار ادا کوي نو د هغې مطابق زه خو زما اعلان خدا دی چې دوی ته قانوني سزا ورکول په کار دی
او همدغه د خلکو غوښتنه هم ده د سوشل میډیا یو قسمه بیداري هم شروع کړه ډاکټر صاحب تاسو ته خبر یې ځکه چې زیاتره د حکومت پام اوس د سوشل میډیا را ګرځي د دې په اړه باندې هم وایي چې د سوشل میډیا په دې معلوماتو خورولو کې په رڼا خورولو کې دا یو جدید ټکنالوژي ده چې هر چا ته په لاس ورغلې ده د دې په اړه باندې هم که خپل نظر راته راکړي چې دا څومره کارولی شي او د دې دا چې کوم کار روان دی تاسو دې ته په څه نظر ګورئ
په سوشل میډیا لږ غیر ذمہ دارانه استعمال خو په پاکستان کې مثالونه شته خو ډېر ښه مثالونه هم شته لکه اوس د کرونا وایرس باره کې چې کوم احتیاطي تدابیر دي په هغه کې سوشل میډیا ډېر ښه کردار ادا کوي خو بیا دا سوشل میډیا چې دا کوم ناتونه رالل د کرونا باره کې د بې احتیاطۍ دا هم نشر کړل نو لږ ذمہ داری په کار وای چې دا قسم سیزونه نه نشر کولې خو بهر حال بیا هم که د دې مونږ هغه مثبت کردار وګورو نو ا ډېر زیات ښکاري په نسبت د منفي کردار نه
ډاکټر صاحب پښتنو کې د مخکنه دا وایرس پولیو پروت دی تاسو خبر یې پولیو ورتران وجل شول دا هم د دین په نامه وشول اوس د کرونا لپاره هم دغه غروان دی خو تاسو د دې سره سره د سیاسي ګوندونو په حواله باندې په کار نه داسې نه ده چې څنګه تیر یو خپرونه کې یو چا دا کمنټ کړی زما خوښ هم شو زه غواړم چې تاسو هم په دې خپل نظر هغه وایي چې سیاسي ګوندونه دې هم داسې میدان ته راودانګي لکه ووټ سفارش جي ګرځي دا ستاسو هم یو غوښتنه کېدی شي د سیاسي ګوندونو نه ځکه چې د سیاسي ګوندونه ډېر فالوورز لري ډېر ورکرز لري کارکنان لري
یقینا بیروس په دې کرونا وایرس په نتیجه کې د ګډ د دنیا معیشت کې هغه ته ډېر مشکلات درپیش دي او سره د پاکستان او بیا زمونږ د پاکستان هم معیشت اسې هم کمزور یو بیا خاص کر عام وګړي چې اډه لوی په تکلیف دي ځکه چې د خلکو روزګارونه ختم شول بیا هغه کسان چې د روزانه په بنیاد به سګټه کوله او بچو ته به خوراک رسو اغه هم ډېر په مشکلاتو سره مخامخ شې دي نو دا اوس د سیاسي جماعتونو غوندونو کار دی د مقامی د جماعت امام کار دی اغه فلاحي انجمنونو د خیر خګړې چې دارا مخکې شي او دوی د خلکو تعاون کوي او د خلکو مدد کوي سیاسي جماعتونه چې دي چونکی اغه رسایي وي اغه خلک خبر وي خلکو ناغه خبر وي ځکه چې دوی چې کلا الیکشن کوي وټونه غواړي نو په هر کلی او په هر کوڅه ګرځي یقینا د هغوی کردار ډېر فعال او ډېر اهم جوړی دی شي
ډاکټر صاحب په پښتنو کې یو برخه پښتنو کې به وایو ټول کې به نه وایو ټول رغم نه دي منورین هم نه دي او ټول جاهلان هم نه دي خو یو سازشي غوندې یو هغه پکې چلیږي یو خبره
چې دا کرونا وایرس خاص ملک نوم یادی کوم پټو چې څو کوی امریکا او یاد امریکای سر ملګری نور نمونه دا جوړ کړو دا چین او د چین سره ملګری یاد امریکای شکم دوستان نه دي هغه هیوادونو ته دا داسې دا کنه دا یو قدرتي وبا دا کرونا خو د پخانه واخو د کرونا شکونه بدلیږي تاسو د یو دینی ماهر او د عالم اوکي دی دی خلکو ته سوال غواړي شي
دا سازش دی او کنه دا رښتیا قدرتي وباله ځان ته وساتي دا چې زمونږ هم مصیبت دا دی چې دا مونږه دا د سازشونو نظریه چې دی مونږه په دې باندې خپل پالیسي او حکمت عملی جوړو نو هغه غلطي او ناکامي دا ماهرین چې کوم دی د وایرالوجي یا د جراثیمیات اغوی دا ویلی دی چې دا داسې وایرس دی چې دا په لیبورټری کې اډو جوړېدای نشي نو چې دا جوړېدای نشي نو بیا څنګه وایي چې کدا څوک جوړایي هم نو په دې باندې با ډېر وختونه لاګي نو دا بالکل غلطه خبرې دي دا خو د کرونا یو نوې شکل دی دا مخکې هم موجود و د ساس په شکل کې او په نورو کې نو دا بدبختی ده بدبختی دا ده چې مونږه ایکالوجی ته ماحولیات ته دومره نقصان ورکړی دی او ځنګل ختم کړی دي چې دا غې په نتیجه کې ډېر غټ لکه دا خو مخکې نه پېښنګوي شوې و چې دا په کوم طریقې سره مونږه ماحولیاتي نقصان رسو د دې وجه نه با نوې جراثیم چې دی آبره پیدا کیږي نو دا خو داسې خبره نه ده چې د دې مستقبل بینی نه ده شوې ماهرینو دا اول نه ویلي تاسو
به یو پښتنه دا هم کوم تاسو د پښتنو چې زمونږ خبرونه سو خوري هغه ته خصوصو اواز نه فنی غره کیږي خو د دینی عالمانو نه مستمه ده په دینی عالمانو مقام غږ دی چې هغه په دې وخت کې سو پیډاکټر په خپل ځای لګیاره میډیا په خپل ځای لګیاره میډیا کې هم بعضی بعضی دغه د سراشي چې دغه د پښتو ټي وي چینل او دغه انکر بیا اون هغه شوونی ول شو هغه هم مافي وغوښته خو بارن تاسو لکه د دینی عالمانو نه په دې وخت کې څه وغوښتنه
زما هو دا خیال دی چې د دینی عالمانو په پاکستانی معاشرت کې او بل خصوص په پښتنو په معاشرت کې ډېر هم کردار دی اونن وخت دی چې دوی د خپل او غسر او غړو سره د خلکو سره ای هم هانګي کی او د دوی قیادت کی دوی تر مخ کې شي او د دوی د خدمت ذمہ داری دی دا په خپل لاس والی او د احتیاطي تدابیرونو دوی خبر کی او د انسانیت ته بچکولو خاص کر زمون د خپل پاکستانی مسلمانانو خلکو او د مختلف نو د دور مذهبونو ولا منون کی جديده ټول د پاکستان خاریان دي او بیا پښتانه بل خصوص ځکه چې د پښتنو مسله دا ده چې دوی خبره ډیره په مشکله اوري دوی تر مخ کې شي او دوی پوي کی او موږ د دې وبانا احتیاطي تدابیر استعمال کوو بچو
لیر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب د وخت را کولو د خپل خوګو او د علم دکو خبرو نه زمونږه اوریدونکو خبرول ډیره مننه کوم
ډیره مهرباني ډیر اوسه الله دې خوشاله
خوشاله اوسې او د مراته روغ لره د خیره ډیر زیاته مننه کوم د پامن ته وایو
الله خوشاله
ګران اوریدونکو تاسو زمونږه خبرونه ووریده او زمونږ په خبرونه کې تاسو د دینی عالمانو خبرې واورید په دې نننې خبرونه کې موږ په دې دینی عالمانو زور ځکه اشولې دي چې ډیر زیات ځینې کې موږ وکتل د کرونا وایرس خلاف چې کوم پروپاګاندا کیږي کوم تبلیغات کیږي په هغه کې د اسلام د دین حواله ډیر حواله ورکول کیږي چې هغه بنیاد نه لري ځکه عالمان هغه ته په بل نظر ګوري علمان حقیقت دا نظر نکړي چې ګنجي مسلمان دی به احتیاط شي او که د حکمران له خوا ورته ول شو کړه ډاکټر له خوا ورته ول شو کړه علم له خوا ورته ول شو چې مونږ په ګڼه کې ګڼه چې تاسو راټولېږئ تاسو صحت ته خطر ده ژوند ته مخاطره ده نو د هغه د دین پرانا کې دا خبرې کوي زمونږ د دیوالو مېلمانو ډاکټر قبله یاس صاحب مفتی اختر اورګزی صاحب او پروفیسر ازار الحق صاحب ندیر زیاته مننه کوم او زمون د خبرونه وخت دلته ست رسیدي کوشش وکړو چې د خبرونه تاسو ته ضرور رسو تاسو ضرور رسیدي زه او زما همکار ابي حسين تاسو نه اجازه ته نو د خدای په امان
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.